لا يزال كاروان.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې تر اوسه غول کښتونه هم نه دي اخیستل شوي. هغه لکه یخي دي لکه بدخشان کې اوس غول کښتونه نه دي اخیستل شوي، او بعضې نور داسې ولایتونو کې چې هوا یخي دي. نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نشي.
پنځه کوټې مالو مالو الاړو ندر بدر خاورې په سر شوم، ماشومان مې چېرې نه کېږي، د هېڅ شی مې نشته غیر خدای مشته دی. او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکاري، دوه ماشومان موسم کور کې مخه ونې، ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
والکه ودرېږه، چېرې داسې پیغام روان یې؟
انجي صاحب، د کوټې هلکانو ډېر په تنګ کړم، په تیږو یې وویشتلم، ما هم په دوی پسې تیږه وغورځوله.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوي چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلي دي. له همدې امله بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او له بلې خوا هغوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند فرمان یوه میاشت پوره کېږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده، چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتني راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول شوی راغلي چې د افغانستان بزګران ساړه ژبې او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري، او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضې ولایتونو کې تر اوسه غول کښتونه هم نه دي اخیستل شوي، هغه لکه یخي دي لکه بدخشان کې اوس غول کښتونه نه دي اخیستل شوي، او بعضې نور داسې ولایتونو کې چې هوا یخي دي. نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم شوه، بیا د دوم کښت لپاره به هېڅ جواز نه وي انشاءالله. د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشه یي موادو په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي، او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړی. د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. د نشي موارد سره د مبارزې ادارې کارپو ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه، په افغانستان کې تریاک نو تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چیرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته آسان وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول شوي، او په پام کې ده چې د سوه د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل شي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي، او تر دې وروسته به هیچ چا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر شوي دي. لدی معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسم الله، دیش کله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په هیروینو معتاد شو. د ازادۍ راډیو ته وویل د معتادینو د درملنې روغتون تړلو د دې هیلې له خاورو سره خاورې کړې.
موږ ټول هیله لرو چې درملنه مو وسي. ټول هلکان هوښیاران دي، او آن دا چې په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې پوهنتونونه یې ویلي دي. هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس راتېر کړي او راته ووایي چې وروره، پلاره یا نیکه راسئ چې درملنه مو وکړم.
22 کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نوخا کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي:
همدا
اوس می سر ډیر درد کوي. مو معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس، خاشاک او زاړه اضافي شیان راټولو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر 3 میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوس مهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته وویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه له څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلي دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجه راغله، موږ کولی شو چې د روغتون ټول بسترونه ډک کړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځې حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1995 کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې 1000 معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمری حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې 2 کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي، دا کار دا معنی لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتي دي.
اگر در صورت که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشئی مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ
سي. مرګ قرار بگیرن.
د طالبانو تر دوهم ځل واک تر رسیدو څخه مو د ورسته لا اتو میاشتو راهیسه د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډېر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډېر عوامل لري چې یو عامل یې د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې تاریاک د نشې موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پپینځه کلاس کې ویشل شوی دی، تریاق یا عام خلک ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاق استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه ګوشه ګیری دی. دا خلک معمولا وړه یوازې پاتسي او یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګوره اول بیشتیا ده. دوی ژر ژر د اسهالاتو یا نس ناستې کې ډیر شکایت کوي. په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دود ده، د دود له لحاظ سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درېم هغه زرقه ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې په دغه کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوب بر سوب ته انتقالي کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی.
کی پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچو شي لنډمهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمن زر وړي، سری کم اشتیا کوي، سری جر جر د باندې زی د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز او سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالومه، په ما خې هیڅ نه دي کړي، زه خو د روغ جوړې اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا روږدیتوب ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده. رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغسې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر راځي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سری کیدای شي 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو خزو باندې تریاکو د اغیزو په اړه معلومات راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي، دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي. یو موضوع. دوم، کېدای شي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظ هغه کوچنی چې تولد کېږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. که چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي، یو هفته وروسته طفل تولد شي 15 پنځه تر اته اونۍ وروسته د دې اثرات چې هماغه مورې په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کېږي یا لاسې نه یا سترګې نه ده یا پزې مشکل پیدا کېږي یا قلبي سوری پیدا کېږي.
عام خلق وای شي تریاک د هر درد وادي په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دندی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی دند راځي شو نن یو زایم درد د سو هغه دود اوس کوم مثلا یو سوک چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري سم معمولا د دې استفاده کی دا یم تفریح مراله دې ته موجب په تبابت کی زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلق هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالی لپاره د دې نه کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کموي. مثلا مسور مونږ لرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي دیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مونږ مقدار په وجود کې تیتایي د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یو غده شته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی داغی نه دو دانه یا الیچ و افسیش ده دا ام پا خیزه که ام پا نارینه که پا خیزه نه که داغه اگه دا تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانونه که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروی کی وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نسی کیدای چې پراتلو کې اخیزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو اوریدل چې د تریاکو نشه موتاد تجور خپګان پیدا کوي.
آیا په هیدلس ایا په هیدره سیمه متاجر څنګه د نشمه مواد له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي په اګه مونږ وایو یوازې د طبي لحاظه د طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټکي چې دي دا یو مریض ته یا یو معتاد ته ووایي. دوی مخدرات وکونه تاثیراتونه باید پوشي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خبرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونی ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني. دا نو خود هغه خایي چې دا نو بل توکي هم استعمالي، مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي د همدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکړي.
ایا په هیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې واردې. د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی. د خلولو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالی غولې ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاده سوه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشې باندې خو داسې اخته شوم چې اول خو مورور پوډرې وو، کومه ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو، بیا دلته چې واده مو کېده خو اطرافو هاپین پیدا کېدلو تاریک. بس هم ډېر استفاده نه دینه کول، خاوند مکوله دی خو پخته وو، بیا دغې نه سویسته نور نه کېدله. زما هم تاریک شروع کړله، تاریک مې شروع کړ، یو نیستي ناداري راباندې ډېره دله. هیڅ هم په کوټه کې نه وله، نه مزار پو نه مکاسه وه. بس غیر همدغه ما به ویله م پکه تاپین واچوه موسم لم او دا خاونه مده پلاستیک یو شی نیم بیراجه ما که د بچو بچار څومره وګړه ډوډۍ راوړه ما وی وړله کرار هلته بچل مې درې تاوې روړه خر څم وکړله بس په دې باندې ما ځان ته یو خړه غوندې شینه ما پوډر دی ما غم راواخیستل کرار بوته ناست ما چل ما د غنه شروع کړي دي سختې نه م شروع کړي دي ما داسې نه دي شروع کړي چې زه یو مستۍ نه ما شروع کړي دي زه داسې بیچاره یم چې ما د یوې روپۍ دره کور کې نه لګېږي بیخي داسې یم لکه یو لیوانۍ په شانتې زه کېنم هم ټوله ورځې ما سوچ فکر دی هېڅ نه پوهېږم په ځان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده کرار بس سماچار سوما پوڈر وما آغای سرم سوچ دے اس نور نا پیگم لکا لیوانی پشانتی نا دا کور نا دا زندگی نا دا آل نا دا مال کور لارو تاباش آغا دے زنانی خوز پیری دی بس چی دا غامال مشروع که بس دیار نا دیا دا نور ہوا تلا پنز کوٹی مالو مالو آلارو ندار بدر خوری پسار شما شمان مچر دا نگی گی دیچ شم نشتا غیر خودی مشتا دے او زن نا دا دوڑی نا خباری ما نا دا ترکارن دو مشمان موسم کور که همه خوانی مشم مریضان دی پراتا دید کور دا خودی پاک پچا بند نورانه ما بند آباد کور وران دی بس زد مجبوری نا چی دی بس دا عمل کهو ما دیر مجبوری ما دسی مجبوری چی لار برو گرم سالور دیوال نا داغی 2000 روپی تا زیران شما بیام دا بچی لار بر شیوی تی باندې څه کوه دی تم نشه باندې راغللی سبا ته موږ هم پیرازو ما او تی مې دی دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې همدا پوډر په کتو څه کوم نور قرار سر کېږدم او ګانګ سو داسې پوهېږم خو یو ناڅاپه چې زړه م راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چل مترې نه بس هماغه راوړم ځان ته بس همغې ته کېنه سوچ مې غلط شي کېنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذم چې بچي راټول کړي کور ته یې راوړي بس دا زه تینوې سم ایسته خیر څېږم هغوی ما ته داسې داسې ګوري د اوښکې په مخ باندې روانې وي ته ولې داسې کوې ما او ته مې نور هم زندګي کې څه شی نه دی پاتې شوی هېڅ مې د ژوند نه نور تېرې ما خاون مم همداسې وایي زه م همداسې وایم بس ټوله ورځ همدا سوچ او فکر کې همداسې ناست و
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه یې اولادونه هم په نشو اخته نسي
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دود څوک نه موتا دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی جمال یې تر گریوان کلک نیولی او ورته وایي چې زرک وزما تاوان راکړه دا چې جمال یې ولې تر گریوان نیولی د څه شي تاوان ځینې غواړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم
والکانو آخه دی جمالی پودری نخی آلی ایتی که رو اخلی چه در نلر نشی
دا خدای پرده مامی ولی زباد می در سر کری دی تازی ودری دی زبا اوز در سر گورم چه پا دی دیگم اوز درون در مات نکم نمو پریدم
والکانو دا نو موټر کی چاره ماته کړه
کاکا هغه خیره چې مالې په تیګه وښته
والکا ودرېګه چیرې داسې پیغام روانې
انجی صاحب د کوڅې الکانو ډېر په تنگ کړم په تیګه وښتلم مام په دوی په تیګه وګرځول هغه ستا په موټر ولګېدا
په دې په لمه نه پرېږدم زما د موټر کی تاوان برا کوي
والکا په جیب کې ورو په املارم د خدای په خاطر اجیس ما پریږده
غلا شخیرانه ما خو پیسې ستاله پر نه دی ګټلی چې د موټر خیخه به را ماتوي او بیا به په یو بخنه ځان خلاصوي. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره د خبر رسمي نه کړم.
جی صاحب، ګریوان مې خوشې کړه، خدا دې کور ته در سره زوم.
درځه مخکې شه. حاجی صاحب، زوی دې د موټر خیخه را ماته کړه، دا چې د لسو او شلو روپو شی نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب، زه دا منم چې زوی مې د موټر خیخه در ماته کړه، خو
ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیږه وه که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسې پوه شئ او د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګور حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصد کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه. ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده، اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دوکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجي صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هره ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکانو اجمل سخت په عذاب کړ، اخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر خیخه بلا پسې زه تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجی صاحب،
حاجي صاحب، ستا خبره پر ځای ده. کور دې ودان، زه ستاسې ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر دې.
تاسو مننه
وروره. کور دې آباد چې د خیخې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ماغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.